سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره خلاص پم پایل په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې له ورکړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټوټر پاڼه خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. په دې اړه پام وکړئ په بخښنې سره په دې اړه به وروسته راپور مفصل هم واورئ. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان لارې د پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرح تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې پر ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي وو د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لګکیو یو غړی تېره شپه په چړې وژلی دی. د پولیسو یو افسر ګوهر خان ویلي پر دغه وګړي چې منموهن سنګ نومیږي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. د هغه په خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش منلی دی. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراوه د روسیې د لوی لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د خودل شو موانع او د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر یفګنی پرګوژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګوژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مداده چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړې چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا همداسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعالې سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلې یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو دولسو میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو دریو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږیدلی یو جالب رپورٹ به په اخر کې درته خبر کوم.
بازار مې د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو. نو هغې د بوتانو کار کړو، مختلفو بچیانو ته یې د بوتانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته خودلی وو. نو هغه د بوتانو سره د پلار د وخت نه شوق وو، نو هغه به د بوتانو کاروبار مو شروع کړ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
داسې مال چې د طالبان حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او ښځو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اخترییز پیغام کې د افغان ښځو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوې. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، په کې لیکل شوي د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د طالبانو مشر دولای اختر په مناسبت خپل پیغام کې ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات راکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریز پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایه رامش بیا طالبان په جنسي اپارتاید تورنوي:
در واقع طالبان نه،
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو او رغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا هبت الله په خپل اخترییز پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترییز پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 28.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومت والی په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوي. خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا یې ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اختریز پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
که څه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهې ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغوی خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصولو قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنی ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د ښځینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتوالی دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتیږي. که چیرته دوی تعلیم وکړي او که چیرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر د ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند په کتو د خزو او جنونو د حقونو په برخه کې د دوی تیرې دوه کلنې حکومتداري ته په کتو څونه امیدواري موجوده ده چې دوی په دریس کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي؟
دا ثابته شوه ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوی نه وه، چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کوم چې ښوونځي پرانیسي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای دی چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوي دي.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان د افغانان غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه. دې تر څنګ حضرت بیبي خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجاره و کاری کوو، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو له دې ځایه موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. موږ اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې، هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې ښځینه یې کار وکړي، غواړي چې ښځینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر سره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د اختریز پیغام په اړه په تېره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیې ته چې دا څو وروستۍ ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پرګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
افګنی پروګوجین چې سرتیری د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و، د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خواته واړوله. هغه پرون شنبه د وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو لاندې کول وروسته خپلو د ده پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوجین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او ویې ویل د اجیرې وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوجین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي، د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونۍ بلوا او د مسکو په لوري مارش کې یې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاته دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعته وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی، د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوجین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی، د یو لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی و. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونۍ بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر افګینی پریګوجین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یکشنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرامه دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی، معلومیږي چې روستوف کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی سړک جارو کوي او بل لور ته یې موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګالی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پرونی بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی، خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي، په دې لیدنه کې آصف درانی بلاویل بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هېواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوا یې پاکستان لومړنی هېواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سره سره یې لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندلی. حخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړي خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر یې خبره کړي لیکلي دا تر ها د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې لمخې به یې له مرکزي اسیا څخه سویلي اسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان له گوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خان جان الکوزی که څه هم وایي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګه په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګې ته منګ لاسرسی لرو. زموږ صادرات د هغې لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
موده وړاندې د هند حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بېلابېلې پلمې لټوي او ډېر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست ويم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وای په تیرو 12 میاشتو کې د یواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د دې پروګرام مسول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي رادیو ته ویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4 ورځې ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. دبد سال کې د چي د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغي درملنه اسانه کولای شي. نرګس مومند حسنزه په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسولین د هرات په لویدیز کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څخه باندې 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50% ښځې او 25% د سینې په سرطان اخته ښځې.
تقریبا په هر دوی پیښو چې موږ ته راځي بیا وي د سینې سرطان وي. دا شمېره د پخوا په پرتله لوړه شوې. موږ باید د وقایې په لارو چارو پوه شو څو عمادي ټیټ شي.
دای وای د تیر کال پرتله په دې ناروغۍ کې 10% زیاتوالی راغلی. نوموړی دا هم وایي چې ډېری ښځې د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. همدا لامل دی چې ډاکټر ته په ځنډ مراجعه کوي او بیا وروسته په درمل او تشخیص کې له ستونزو سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې ښځې او نارینه ورباندې اخته دي، خو د دغې ناروغۍ احتمال په ښځو کې د نارینه و پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې له 2 کالو راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغۍ اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوده ده، خو وروسته تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له 2 مودې راهیسې د ناروغۍ د لور په وجود کې وده کړې او لور یې بد وضعیت تیروي.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستري شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وایي ښه اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپلې لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ درلودونکې ډاکټر سهیلا حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکي ستونزې، چاغښت، بې اولادي، هورموني بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه سبب
هغه میرمنه چې دا ناروغي په کورنۍ کې شته د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. هغه افغان چې مور او ماخور او لورانه یې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته دي، د سرطان کچه یې لوړه ده.
شوی از او در نزد ازی خانم ها زیاد تر می باشد.
آقای حیدری وای دیده ناروغی نخی درد، پیوین و کرکر افرازات او چرک، دی رنگ بدلون، دی سینه دی اندازه او دی بان بدلون او پی سینه که دی غدو را پیدا که دل دی. نماوری دا هم وای کمی خزه چی پا کورانه که در دو ناروغی شتا لپینزه دش کلانه سخه باید پا منظم دو ماینه شی. که چه هم دی روختیا نریوال سازمان دی دغی دو ماینه تو لپار مایاری عمر 15 سال کلانی خودلی. خوب پا افغانستان که دکتران وای چی پا حیوات که دی روختیا یا سانتیاو د نشټوالې له امله باید دا ماینات له 45 کلنۍ څخه مخکې وشي څو په وخت درملنه شوي وي. اغلی حیدری وایي میرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چک کړي او که په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټره نور سپارښتنې هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اون ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنیو چرګانو هګۍ او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات دی وکاروي. دې خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه
بیماری
مختلف بشه.
که هم افغانستان که پدغه ناروغی د اخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خود سرطان د احصایې د نړیوال مرکز د راپور لمخې په 2018 کال که په افغانستان که د سینې د سرطان 3028 پیښې ثبت شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان که د سرطان د تشخیص څلور دولتي مرکزونه شته چې دوه یې په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د شاهد الله د ژوند په اړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان دی چې له وړوکوالي د نورو لوبوټونو سره لوبیدلی او کار یې کړی دی. جالبه کیسه لري. له خپلې همکارې ثنا کاکړ به په اړه جزئیات واورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
کار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو. نو هغې د بوټانو کار کړی او مختلفو بچیانو ته یې د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته ښودلي وو. نو هغه د بوټانو سره د پلار د وخت نه شوق خو نو هغه به چې د بوټانو کاروبار مو شروع کړ.
نهویشت کلن شاهدالله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځی لري. شاهدالله وایي کار ښه دی، ډیری پیرودونکي ځوانان دي او پور او پیر هم تر ډیره په آنلاین ډول چې د سوداګرۍ تر ډول په افغانستان کې نوی دی ترسره کوي.
خپله هڅه کوو چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو او همدغه شانتې په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپله باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په هغې نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کامیابېدو تر کچې ورسېدو.
شاهدالله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډیری کورني تولیدات پلوري. شاهدالله هغو ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتما د سټارټ نه دی کامیابه وي. نو لومړی کې به حتما ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسېږي.
شاید الله وکاله کیږي چې دا کاروبار کوي. نو موړه خپل یو جالب خاطر را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور کوم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي ماته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثره داسې ملګری چې زما سره ډیر بلد وي چې ما سره داسې هیجاني مخامخ شي زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید د غبوټ په څو دی. نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
د یادونې ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي او هغه په پوهنتون کې استادي ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د ارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې ده. ډیر سخت وچکلی پکښې ده. خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او دا سیاحت راوستي دا د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي تاسو ولسوالۍ ته بالا د مرکز پنځیر راوغواړي څه مشکل لري هغه وایي شی نه لري هېڅ مشکل نه لرو بالا بیرته ولاړ شي. نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي راځي سي د وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي. حتی دا زموږ په کلي کې که دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالان یو مایع چالان شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي. نو ستاسو ته یو جهان مننه دا زموږ رغ تر یو ځای ورسوئ کور ودن الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې زموږ صنفونه رایله کړي محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه بندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه چې زموږ سمپونه را پرېږدي، موږ ته خپل سمپونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ادعا کړي چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې له ورکړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. دا په دې سال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر آژانس چې د طالبانو په واک کې د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پېښور کې د سیک لیګکیو یو غړی تېره شپه په چړو وژلی دی او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودرو د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما اوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو به راتاره وغو جوړی است. د آزادی ملما په یو بل پروګرام کې ظفر دسیال ساسي قربانه نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملما دی. کمال الدین سپان نن په پروګرام کې سره ملمد یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه او همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپښتو. سپان صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین سپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړي دي؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زما نوم کمال الدین سپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وه، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیارلس سوه پنځه اتیا کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کول او زما هغه لیک لوستل و لیکل هم دا همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرل د دوه سمپونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بالاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه تر څنګ د ولسواکي د نظام د سپکېدو سره دا هم ډېر ټکنی شو، خو بلاکره د 2001 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د جرنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي څخه فارغ شو.
چپان صاحب، څو کلن وایي چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ، او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر صاحب، زما عمر چون اوس 20 کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ زما عمر لس کاله وو، دومره وو چې ما ته خپل ورو باندې درسونه ویل، بیا بېرته ښار ته راغلو، دغه لس یوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان وو، ستاسې همسنه، ستاسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګه محرومه وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي، او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي. زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن راورسېدم هلته، هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري، خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان شته، تنکي تنکي ځوانان شته، یا هغه د دې یا مخکې چې وه، دا ټول هماغه دربدره ژوند دی، هماغه سې خاکپسره خلک د روسه خو د ژوند امکانات نه څورته. نو شمال ته ډېر ماشومان شته، بېخي ډېر ماشومان خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست ته لاسرسی نه لري.
چپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست ته لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی د زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه د شام قدر خلک هم پکې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر د اتیاو ټولنه د څه باندې ټولنیز ژوند دی. بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاري بوخت، په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېر برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغه وروستي کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه دوی اوبه نه لري، کوهیان چې کمی برمی چې تاسې یا کاریزونه چې وه مخکمې ټول وچ شوي دي. نو دوی چون دغه برخه کې ډېر فعال وو چې بزګري وه، مالداري وه، دغه برخه کار کوي. ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرېدو په حال کې دي، او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې، ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي، نمرې یې پوره کړي، پوهنتونونه یې ویلي دي. نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي، درسونه یې ویلي دي، ماسټري یې کړي، او ځینې دغه موسسات کې اخته دي، ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي، ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي. نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور، چې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب، بېرته به ستاسې ژوند ته راشو. کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې، چا وړی وې ښوونځي ته، او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
ډېره مننه. زه په لومړي ځل جون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه لاکده کېدلو ښار ته، دغه ژوند ډېر جالبي، ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري، ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپله چې موږ دلته راغلو، هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ګذت وو، ډېر سخت هغه سان وو، ځکه هغه موږ خپل شین باز پکی دا شام فریس وو، بیا راغلو ښار ته. دلته ښار کې یو بل ډول هوا، یو بل ډول چاپېریال. نو بیا هغه وختونه موږ پنځه ورونه وو، بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا هغه بوتلو، بیا ښوونځي شامل کړو، زموږ یوه ښځینه استاد وه، استاد ژوندي لري. نو هغوی درس موږ ته وایه، نن بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې دوه موش زه چون په خپلو وروڼو کې مشر هم وم هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې نو ته وروڼو څخه هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق یاست با استعداد یاست او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړئ یعنی تشویقولو به نو هغه وخت مې رایادېږي نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وئ په ښوونځي کې او ښې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از یاد بله به تولنیز موضوعات سره دیر علاقه لرم او تقریبا وکلونه کیده چه زده پیوا لیسه که ده تاریخ مضمون تدریسه و هم ده افغانستان ده تاریخ مضمون چون سپه ده الور سنکونه که پا دولسم سنکه و نه هم سنکونه که ده افغانستان محصر تاریخ و لاغت نوره و نور سلویه که هم سر نوزه بله پیوا تولنیزی که پیوا لیسه که دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دغه لیسه امیر غوښتنه و چې ته باید دلته تدریس هم وکړې ته باید راشې بیا خوشبختانه چې ما امتحان پروسه کې چې ګډون وکړې هغه کې ما ذاتیا نمرې وړلې د سلو څخه بیا کامیاب چې شوم بیا کوډ یا بس دې راته راکړي چې ته کوم ځای ته چې کامیاب شوې هغه ځای ته باید دلته تبدیل راوړې نو بیا مې تبدیلي ورته راوړ اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې که تکړه نه یم خو هغه خپل وخت کوم بیا اوس په دې سره یم هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او د دغه سویل زون نوم چې کله اورېدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې دغې ضد خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
ډېره مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي او دغه جغرافیه کې ډېر مهم ځای لري او زه باوري یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی چونه په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و د کندهار اطراب څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وسلام نمروز څخه نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه ډېر ارام ډېر مهربانه خلک دي او ډېر وطن پرست خلک پکې شته بیخي ډېر وطن پرست خلک پکې شته او خپل د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینهناک په خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره یي نو کندهار په مضمون تاریخي زاویې نه هم لري خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ د دغه منډیګک چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت دی خپله چلزمي چې ستا یا په هلمند کې چې بوس کلاسته یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه ستا نو دلته تاریخي ځایونه هم ستا دي د سیل لپاره خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ چې ستا چې هغوی ډېر انار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ چې ډېر ښه انځر لري یا ژړی و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کوي نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو همیشه دغه وایو.
ډېره مننه کور ودان سپان صاحب حتمن ستاسې لیکنې نه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که په دې اړه راته ووایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوو علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته څنګه مو زړه وکړه چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېره مننه
خیر اوسه په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وکړم زما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم ما اما اداره پوهنځی او اما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویله خو کله چې مې یو کال وویله هېڅ مې زړه نه وو چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویل هم، او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ. خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم ستاسو ځکه جنګي حالات و، هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسئ، د ولسونو غوښتنې ورسئ. کله چې ته ولسوالۍ ته ځې، هلته چې د خلکو حالات وینې، ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري. یعنې کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، هدا کله یو کوچنی کلینیک، یو پوخ سړک، یو ښوونځی، دا هېڅ هم نه لري. دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط سخت و، خو دومره ډېر نه و. کله چې بیا نظام اوسي په سوله کې، دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوق ښوونځي ده، یا مثلا ژورنالیزم دی، یا ورته نور ټولنیز علوم دي. له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې، هغه غوښتنې، هغه د دوی چې کوم امیدونه و، هغه چې کڅوې دي، تر ډېره پورې یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې تفصیل پورې محدود شوی دي. نور هغه انجینري، هغه اقتصاد، کمپیوټر ساینس، دې ته لا اوس ځوانان زړه نه شکي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده وکړي، ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې نه دي چې بحران تاوان راولي. نو څوک باید ناهیلي نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزل وکړي. دا ژوند دې لوړې ژورې پکې راځي. دا د خپل هدف چې ټاکلې وي، د هغه لپاره موخې او په یو کې تی کې ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت و، خو اوس تر هغه ډېر سختي وي. د په دغه برخه کې ما بیخي د ژورنالیزم مطلب پرې ایښی دي. بیخي مې هېڅ په کله سکوت کړی دي، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دي. نو سخت کار چې دی، بیا باید ته هغه هیلې چې دي، هغه کوم هدف چې دي ټاکلی، دې سره بسان کې باید ته یو بل هدف هم وټاکې. دا کله فرض ده په ژوند کې مبارزه وي. نو چې اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې به باندې ډېره تکیه کړې ده. نو ځوانان باید د خپل سمسي زده کړې وکړي. سمه هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې. دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
چپان صاحب، راب شو ستاسو په سیمو کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه باندې. تاسو په قندار کې ژوند کوئ، حتما کور کې به خویندې لري. څنګه د په ټوله کې ستاسو په کورنۍ کې د نجونو وضعیت، او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېره مننه. په رښتیا هم زه خپله رښتیا درته وایم، الله شاهد دی چې ما باندې خپلې خویندې لکه خپل وروڼه، لکه خپل مور او پلار هومره ګرانې دي، هومره ارزښت ساتلی. په مجموع کې له بده مرغه ووایم، یو خو په اوسني دور کې په افغانستان د ټولو نجونو د ټولو ښځو وضعیت هم داسې ګډوډ دی. د دوی هغه د ژوند امکانات چې دا ډېر محدود شوي دي. خو له بده مرغه په دغه سیمو کې چې هغه لیرې پرتې دي، او دغه ترڅنګ هغه د ښځو د حقونو په برخه کې هېڅ ادارې، هېڅ ارګانونه فعالیت نه لري. په هغو یې وضعیت ډېر خراب. زه چې کله خپله د خپلې فیس په خبرېږم، ډېر دردونکي فیس وي. ډېرې د بېخي انسان حرکتي داسې فیس هم په زموږ په ټولنه کې کېږي. د ښځو د حقونو په برخه کې په بس کې ورکول کېږي، وحال کېږي، پر اولادونو باندې مرې موټر خاص د رسنیو خلک یو غره پورونه لور خپل ملګري ملتونه دا برخه کې چې کوم فعال ادارې لري، هغوی وایي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مرې. دا خپله یو ډېر دردونکي حالات دي. بل دا دي چې د هغوی ژوند ته، د هغوی امکانات ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. په خاص ډول باندې په لیرو پرتو ولسوالۍ کې حتی هغوی سره داسې یو چلند کېږي. پلانه کړ دفتانه ته زه ووایم چې هغوی سره داسې یو چلند کېږي لکه د ځینو حیوانات سره چې ځکه خرڅېږي، د هغوی سره هېڅ مشوره نه کېږي. کله چې هغوی کوم چا ته په نکاح کېږي، دغه کورنۍ په اړه هېڅ معلومات نه ورکول کېږي، دغه شخص په اړه هېڅ معلومات نه ورکول کېږي.
په دغې شلو کلونو کې هېڅ تغییر رانغی په دې وضعیت کې؟
متاسفانه هېڅ تغییر رانغلی. ځکه ځینې موسسات چې هغوی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه، هغوی یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژیې څوکو ته یې دغه وخت په لاس جوړ کړی و. نور هېڅ هم نه دي شوي. یعنې لیرو پرتو ولسوالۍ ته هېڅ دا انګېزه، دا پیغام ونه رسېدي چې یوه ښځه د دې ټولنې برخه ده، یوه ښځه د دې ټولنې نیمایي ده، یوه ښځه د دې حق لري چې هدا کال د دې مشوره سره وتی چې دا تاسو په نکاح کې چې هدا کال دومره معلومات ورکول چې تاسو نه کې ثاني کار کړل کې ثاني یې څه و اندازه یو تغیر په دا برخه کې نه دی راغلی.
تپان صاحب ستونز چرته ده دا ټولنه خپل هم داسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي په کې چې نارینه ټول واک په ښځې باندې ولري او د هغوی سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نه وي که نه بل څه علت هم لري نارینه هم خپله نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه دي.
متاسفانه داسې یوه ټولنه چې هغوی کې خلق په بزګري باندې را لویږي هغوی ته هغوی خلق په مالداري باندې هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ ستاسې پښتني کلتورونه دا دومره جپړې دي چې تر اسلامي اډولې ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا غیې بېرته ورکړې دي نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نوار کول په متاسفانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسات د جوړتي چې خلک یو ډول د بهوده په کې لوی چې لوی چې دا نو نه واز دا چې د ټولنې په قامت په مشور کې د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د کې نړولې تاسو یې چې په دې ډېر ولسوالیو کې لر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت دغه خلک په یو بل سره خبرې دي ډېر خلک بدي دي جنجالونه دي په ډېرو کوچنیو موضوعاتو باندې نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب تاسو راته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ اوس خوند لري
ډېر مننه. خیر اوسه زه څلور خوند لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم ټول یو بل سره همکاري څه کورنۍ مو جوړه کړې یو بل سره ډېر همکاري کوو خپلو خوندو سره ما همکاري کوو هغوی باندې هم ډېرې ګران موږ ګران یو موږ باندې هم ډېرې ګرانې دي نو دا خلک ډېر هم کاري سره کو بلې
زده کړو ته اجازه ورکړې ده؟
بلې متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي
او خو یوازې دعا کاله کېږي له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه؟
بلې بلې هغوی وړاندې دوی درسونه ویله اووم اووم ټولګي کې وي خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته سره به وکړم چې اوسني حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی چې بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای باید جوړه شي د زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوئ چې زده کړې نه کوئ واده وکړئ؟
نه نه خیر دی خیر دی دوی باید زده کړې وکړي دوی باید درس ووایي او دوی بیا په دا کیسې وروسته کې چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه وموښې چې ستا هغه ته یې چې دا د دوی خوښه ده هغه هم کولی شي دا هم کولی شي دواړه کولی شي.
تپان صاحب کله چې کور کې یاست څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم شته دی خویندې مې هم شته دی زه یوازې دوی ته درس وایم یعنې لومړنی هغه لیک لوست وه کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکو یې دا ټول هغه څه چې ما دوی ته ښوولي دي نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم په دغه وختونو کې چې اوس دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم ډېر وختونه درس ورسره وایم خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لري دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ د کلي هغوی باید را وغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي یا تاسو باید ورسئ یا دوی باید را وغواړي او دغه لیک لوست لري دا سره شریکې.
چپن صاحب په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي. د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کې دي.
دا خو ستاسو ما تاسو وویل چې زه ولې ساتي ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه مخکې ډېر ته اشاره وسول چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی، دغه سیستم ډېر کسنی شوی دی، ځکه خلک په زده کړو باندې هومره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه و. نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلي چې دی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایي هغه ډېر فکر شوی دی، په چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي، بېخي ډېر دي. ولې بیا هم د هومره هغه سیستم روان دی، دغه سیستم سم څکه نه یې خو خدای دې نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دی، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړې چې دي هغه ستا ډېر روان دي.
چپان صاحب، که په دې اړه راته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ؟
بله بله، خامخا، ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستر یم باید واخلم. هغه هم دې برخه کې که چانس برابر شي، که لس روپۍ ته دې امکانات وي چې زه کولای شم چې د ولس د څه شي غوښتنه ده، د ولس د څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه حتماً دې برخې ته راځم. ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولای شي هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رښتیا هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی ته دا یو ډول ماته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر، یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
چپان صاحب کدام راته ووایي تاسې مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي او بل لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
ډېر مننه. خیر اوسه، دا خو ژوند دي، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درکړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري، او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل هغه اتیا دفته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحته یې پې دي، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي، او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر ښه دی، او که دلې پاتې دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دی، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي، او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې د دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حد اقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخې وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي، هیلې او مورال د لاسه ورکول، نه امیده کېدل، دا د دوی پر روح روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به بېخستانه تر دا چې دوی داسې وي چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف واوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي کار وکړي، او دغه ژوند سره مبارزه وکړي.
الما کئے چوکرا کی مانا گوپینم الما کئے چوکرا کی مانا روتیم سرم یخے تخپل یار پزنگانا روتیم سرم یخے تخپل یار پزنگانا گوپینم الما کئے چوکرا کی مانا گوپینم الما کئے چوکرا کی مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی دوکی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی سائی دون منا د افغان د پختانا سائی دون منا د افغان د پختانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا